آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویل دي یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړې دي دوی ویل دي چې د مهال په افغانستان کې د حاصلاتو په ځانګړي توګه د میوې او ترکاریو وخت دی خو وایي چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولی دا پیغامونه به درته خپاره شي د کابل پوهنتون له یوې فارغ شوې محصل سره خبرې کوو چې د مهال په کور ناسته ده وایي چې کار نشي کولی او په ژوند کې ډېرې ناهیلۍ ګالي د خبرونې په پای کې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مه باسئ پایل ستاسو په پیغامونو کوو
سلام علیکم د چی سبا موږ خواران وژړو خو ګرد به اسمان ته پور شوی د ګردو شان ده او په دا ګروپ کې چې خبرونه خپروي نو دغه غوښتنه زه درسه کوم چې زه بې سواده یم په خط نه پوهېږم ډېر خلک بې سواده دي په خط نه پوهېږي نو دغه په میشچ کې دغه خبرونه مستخبروي او دا مې اصل د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میشچ دته پرېږدم
په لومړي سر کې سلامونه تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته یقینا که موږ وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفی لوړیدل او په د هیواد بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلی شي یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو یو دېرش سلنه په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړې زموږ د اقتصاد په پرتله باندې په دې خاطر پنځه سلویښت میلیونه هغه امریکایي ډالر تاوان کړی ده موږ په رسنیو کې دغه خبرې وینو یوازې دغه خبره نه ده چې یوازې دغه ده یوازې موږ دلته وګورو په افغانستان د پاسپورټونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات د انارو په وخت کې انار باندې بندوي سوي شو زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي که موږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زموږ خوسا کیږي د تازه میوې لکه رومیان بانجان دغه شان د نور شیان یوازې هغه زبوک زغال دي چې هلته روان دي په لار پنډ بندېږي ولې هغه کې پاکستان خپلې ګټې لټوي خپلې نفع پکې وي که چېرته هغه شیانو کې چې زموږ د هیواد ګټه ده زموږ د دولت ګټې دي هغه ټول شیان هم دغه شان ته دی کولی شي په ډاډه زړه باندې به پرېږدي کله چې زموږ تازه میوه تازه سبزیجات وخت را ورسېږي دی په موږ باندې لار وتري زما خو دغه خبره ده او دغه خوښه ده د افغانستان دولت ته مې دا پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي ورسره وې لګوي په سپین بول ډک کې او په تورخم کې ولګوي چې نور بند شي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه مشکلات خو بزګرانو ته ډېر زیات جوړ کړي دي هر کال نه هیلي کیږي هر کال نه هیلي کیږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري دا د یو کال خبره نه ده او افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوو سبزۍ نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري یو بدیله لاره ورته وګوري دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري هڅه پسین لاو کیږي
سلام علیکم نور سلامونه من نور دا هیله ده واقعا چې سوزګاری په واره کې نو سوزګاری کچالو چې دی او خپل پاتې او په رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واقعا چې ګران دي دا په حساب سره ګران دي یو خلاریم سره باندې دی په سختې دي سره مختار یو چې روغ جوړ یس سره پیغام تر
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون ته سلامونه کوم د چې خوښ شوشاله کړو جوړ بس سر بکر نصیب الله چېغزی له کابل څخه په افغانستان کې موږ ډېرې میوې چې دي د لوړ دغه سره مخامخ شوي دي اوس که درته ووایم چې مثلا په هفته کې اورازه دغه شیان موږ وینو چې میوې مثلا مخ په لوړېدو روان دي یو خوا د خلکو اقتصاد ضعیف دی بل خوا چې خلک یې مثلا رانیسي خلکو ته ګران دي او چې خلک خپلې میوې وکړي خپلې میوې بازار ته فروش ته وباسي او په فروش نه رسېږي وایي په دې چې د پاکستان دروازه بند ده یو تورخم دروازه بند سپین بولدک دروازه بند غلام خان بندر بند ده اخوات خارجي لاړ پر بند وایي د اهلیت نه لري اوبه په داخله افغانستان کې چې ګمرکات ډیر زیات بولسي او کده تو چې مثلا په خارجي میو باندې ډیر زیات غسي وسه تو چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی ته وایي دا مخکې من په سل افغاني وسه یو من په 200 افغاني دي کابلای من وکیلو اندوانه در کیاس چې اندوانه مسیر مخدرم په سل افغانی ومن پاتیا افغانی وس په دوه نیم سو افغانی دمن دغه کم دی امرت کیاس دغه کم مثلا چکولې دا کم نور میوه ده دغه شان ګرانسوی د خلکو وس نه پرسیږي انګوري ازر کیاس ک منګه دغه شان ډیر دغه زیات کړی دی خپل نخل لاس ور کړی دی ترکاریم دغه کم بل یو خو خواري نه سبب خو کار روزګار نه ده بل خو دغه دولت امارت توغه نه زیات ګمرکات دغه پر غورځولې دی هله چې دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم، زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت چپلک ولسوالی هلی د زادرانو منشال اکبر زادرانو د کلی اوسیدونکی یم. او زما خپل نظر شخصي د میوو برکت دا دی چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت کې لاره بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لاره پیدا کړو. د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو نه موږ دا غوښتنه ده چې پاکستان دې ټیکانه کوي یو ځانه د دوانه د درې نه د پسلحه وره مکسر دا کارونه کړی دي یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړ کی دای د حل لار ده نور هیڅ حل نه لري. پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړېدلای او کچېره پاکستان زمونږ ایتیکاوي مونږ به دا شایع تباہ برباد او د توانونو سره مخامخ وو او هیڅ کله به بازګران زمونږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم،
زه په خپل عزت الله مظلوم یاري ما د سروبي ولسوالۍ فلحال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شوم. موږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه موږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپله سرپناه او خپل ژوند په کې تیر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو راباندې کرایه کړې او اوس غواړي چې موږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر څه پکې کوي. آیا دوی نه موږ دا هیله امید ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي نه چې موږ نور هم ژوبل کړي یا موږ ته نقصان راپېښ کړي موږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، دا زجر جو کار کوم خبرې دین د سلامونه ونې کې دی. افغانستان کې پکې سره ستونزې ډېرې دي، خاري نشته، خاري ټپ ولاړ دي، تبا ورک داس خاري ولاړ دي، چې مشو ولاړ مسلمان خو ځان پرې لري.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم پټک کا ولادي ګومل ولسوالۍ ته ابد سکسول دي کلی څخه پیغام در کوم. څنګه چې د مصفاته سخت ورښتنه سوي د تروسه پورې زمکه او مالی او ځانی تاوانونه رسیدلې دي. تر اوسه پورې ګومل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده کلمت ولو پورې چارواکو څنګه غواړو چې ګومل ولسوالۍ سره مرسته وکړي او توجه ورته وکړي. مننه، د موږ هغه د تل ورکو ورو چارواکو ورسیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم، په نومړي سر کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نبوي توفه وړاندې کوم چې هغه عبارت ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څخه په دوم سر کې وخت نه نیسم، زما غوښتنه ده حکومت ولې د تازه میوو د پاره یخچالونه یا کوم سټورونه چې هغه نه چمتو کوي که موږ او تاسو فکر وکړو. په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي د رومي یا داسې نورو شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا پنځه ویشت افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي، دا ولې حکومت یو پروسه نه ورته چمتو کوي چې د دې لپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ته آماده کړي چې دا وساتل سي بیا به نو بایې متعدل وي، ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي. بیا به په هغه وخت کې په پنځوس افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکي خدای پاک ته جوړ اوروغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالي یو بغل تلری سیمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالي جخه لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دي. نو په خپل سیمه کې کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی کینولې د پاره 50 کیلومتره سفر وکړ بیا موږ یو لاته کینولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي چې موږ ته روغتیاي مرکز جوړ کړو. موږ ډېر مشکلات سره مخ یو، چې کله زمې سي واورې سي نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پرېږدم. له ټولو ولس مجاهدین ولس څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه لرو. ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابر کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکې سی ویشي کی. دا پر موږ باندې اوس حال د څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، که ایران ته راستون دغه نه پریدي. نو له ازادي راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ ږغ تر طالب چراغ پورې ورسي، تر طالب مشرانو پورې ورسي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول ستا لاسونه کېدن سه، لاس متېدن ستا وروره کشو ګیر سه. دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانیان سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا د ولسوالۍ ته مې میسیج ته پرېښی دی. مشکل مو دغه و، دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسېږي. د مسا کلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډېر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډېر مسلمانان وس نه پرسېږي او ډېر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا به راکم شي.
رحمت الله برکاتو د ازادي راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد موږ ته نه راکوي. په معلولیت کې موږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د موږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس ترانسپورټ شاعر یو راوستی دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا ترنه نپاره 15 سیټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زرنور کې هغه 1.5 افغانۍ کرایه ده، 1.5 افغانۍ کرایه ده. د یو ځای سره بل ځای پورې وروره د موږ ټوله کښې جوړېدل ستاغه زموږ شیغامو طالبانو لوړ پول شروع کړ.
دا اوس ساسي پیغامونه چې د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلي وو، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، دغو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلي کړي دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړې سره زما همکارې حسۍ احمدزی مرکه کړې. له هغې پوښتلې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې، خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. 4 کلنۍ دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې به موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. موږ زموږ آینده اوس مهال یعنې له تورې تیارې سره مخ د ټول افغان نجونی په کور دی لکه ما غوندې نو د طالبانو فرمانونه ورس په ورس صدرېږي نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی چې دا ډیره مشکله ده په دې پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړي هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي کاري فرصتونه خو بیخي هېڅ درک نشته دی یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي ستونزې ډېرې دي
ورسره تاسو د بندیزونو مسله یاد کړله د بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خمیرمنې اغېزمنې کړې دي
لو سهر خا خدي په شوال خفغان باندې اخته شوې دي یو له غوزه یم چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل په دې هله چې پاینده کې بزې یو خو وظیفه ولرم یو خو راتلم کې بولرم مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې یم یعنی څلور بساته چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیمي کړه هغه په کور نه دا وقن ډیر سخت ده نو نه تنه همدغه سیسمو ټولي ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی غوي څه فکر لري غوي څه اندېخنه په دغه برخه کې لري غوي تاسو په شان درس ویل دی د غوي اندېخنې سره شته دی غوي څه تاسو سره شریکي زکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري غوي خپل اندېخنې شریکوي
بله بلې هغوی هم همدغه ستونزه لري هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی وو نو اوس په کور باندې دي هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي حتی به خوب نه لري هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي شپې ورځې په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وو موږ باید دنده تر سره کړی افغانستان ته خدمت کړی وي د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو حتی اوس انجونی د کور څخه نشي وتلی ډېر زیات ستونزې دي
بله په دغه سیا وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده هغوی په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او مېرمنو ته څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوئ غوښتنه به مو څه وي
مونږه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه ده چې د خوندۍ دروازې خلاصې کی د پهنتونونو دروازې خلاصې کی په یو رامه فضا کې نجونې وکول شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاری فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړی دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې مونږ آینده به څه کیږي نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو دم هیله ده چې موږ ته کاري زمينه برابر کړي د پهنتونونو دروازې خلاصې کړي د خوندۍ دروازې خلاصې کړي د زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل کمپیوټر ساينس پانزي فارغ شوې مریم شیرزاد به چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم راځو د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې له وړاندې کوم بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي په ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ الله عمل سي
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي شمیره په دې ډول ده 00 درنوي 85 1 2 0 درې پنځه شمیره ځل بیا تکراروم 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اور دن کا ومکاران تو سلامون. از اختر محمد خادم د ہلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه په خاص توګه آزادی ریڈیو ومکاران تو سلامون چې پندې باخه کی کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامون. زموږ یو رک سوی دی تقریبا یو میاشت کې د ہلمند ولایت د واشیر ولسوالی د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوی دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادر کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې. نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. ورځ ما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه نه درکه سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ورمعلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک یې معلومات لري یا د چا سره وي ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 0 9 1 9 2 15 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډېر زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر لیکه وسلی به زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کور سره درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی او د پلار ډېر سخت خفه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. که دی خپله زما ږغ اوري یا د ده ملګري زما یو ږغ اوري، وا دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت در څخه خفه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم. خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نشته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي.
موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زما محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر دی زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړئ. 0 5 3 6 4 4.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې میرمن میلمنه ده چې له ګواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابته کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو میلمنه ده. دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په مهال د ازادي ژوند کیسه هم وکړي. زموږ
مننه کورم ودان. سلامونه تاسو سستول قدر من اوریدونکو ته. زه په کابل کې په 1403 کال د تلی میاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کبله، بالخصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې د هغوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشوه، نو پکتیا ته پلار جان سره لاړ شو. ټول کاله پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا 5-5.5 کاله پکتیا کې و، نو بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شوی یم. پکتیا له مخزن عالی لیسې نه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو، او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیو میاشتو کې ما په بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندوستان کې.
تاسو هندوستان یاد کړل، هلته مو څه وویل، د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې، او بیا چې کابل ته راغلې په کابل کې مو کار پیل کړ؟
هندوستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې، او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماستری دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده، او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماستری دورې په پای کې، نو ما هلته یو راډیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی، بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و، او بیا وروسته وردګو ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغله اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردګو کې. بیا له هغه لارې نه ورو ورو ورده او کیز د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لام د غزینا د ډیرو دوستانو په مشوره بل خصوص زما دوستانه جوان شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د ښاروالي ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نهو میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولی چې خپل وظیفه په وردګو کې د ښاروال په صفت پیل کړم. او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت د شهدا او معلولینو ریاست مهمیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او معیوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت یې ورده غاړې و چې دغه ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چیرې انتقال کړم او بالاخره سرحد ژوند او زندگی جرمني ته ورسېده. نو اوس مهال جرمني کې هم له خپل کورنۍ سره.
استاد په ژوند کې به شاید دا ډېره جالبه موضوع وي چې ښاروال شوي په میدان وردګ کې څنګه مو وغوښتل چې داسې وې دندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې له دې چې زه د ښاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کړم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کړم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یو ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګر او ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شهر او وردګ ولایت دا ما توقعا لاول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې وو چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی ما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید ښاروالی شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه، یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي. نو زما لپاره ده د ښاروالي بس لپاره امتحان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې. په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې ول او هڅه یې کول
وروسته له دې چې وټاکل شوی او ښاروال
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نومانده وی اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسؤلیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ما ته اولو کې ډېر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندری زما په مقابل کې ډېرېدې او زه په جزیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړې سامان صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی. دا اجنټا ده، دا مسلمانانه ده، دا په بهرنیو هیوادو کې داس ویلي، نو د دې په اسلام کې شک دی. دا که چیرې میدان ښار کې شاروال کېږي، دا به ډېر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو دا هغه ځای و چې دا هماغه ځای و او دقیق هماغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره یې پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکړي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده دا رقم. دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وزندېدې، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو چې نه میاشتې ستاسې کار وزنډېدو، چا وزنډاو؟ او که دا هم په داسې په لنډو کې راته ووایس چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشتو پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتاک سره څو میاشتې هماغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته، شاروال شو په میدان ښار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت، او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډېره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نه شم او یا هم زه کار پیل نه شم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تللی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده، او هغوی هدایت ورکړه چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې هماغه وزه دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه الا درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یا یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې، یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته ودرې، شاروالي کې ودرېد، دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم، او بیا همدغسې بیا بېرته والي صاحب ما ته بېرته زنګ ووهلو. د هغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بېرته اوسن شو، هغه زنګ یې راته ووهلو وې چې ته یو څو ورځې نوره مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نورم دفتر ته لاړم، نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و، او زه کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندان ته هم هدایت ورکوم. بیا مغه چې بل ورځ په مغه ورځ بیا ما خپل اداره کې یو جلسه ونیو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته ووی چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی که کار کوئ دغه اداره که نه کوئ نو لطفا استعفا راکوئ کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وې په اداره کې باور وکړئ، یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم، یعنی مخ وم په اداره کې. خو خوند یې همدغه به خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالۍ په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول، لیکن کم اوریدلی دی چې حملې دې پیښې بیوي. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې، که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایل یې درلوده. یو خو هغه سیمه ییز مافیا او ستونزې ناخوالې وې چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بلخصوص لکه څنګه چې ما تاسو ووی زما اداره کې یو کس و چې وخت نا وخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول. او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره له لورې راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغه یې و. بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل. نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتګ په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالۍ ته ورکړی وای هغه پیسې یا یې کم یا له هغه نه ډېر طالبانو ته ورکولی. او دا زه چې کله ښاروالۍ ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 18 دوکانه د ښاروالۍ ریاست سره ثبت و او هغوی ښاروالۍ ته عواید ورکول. او دا 18 دوکان هم فقط د ښاروالۍ خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکوي. نو دغسې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوی کولی په زما د ښاروالۍ په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړې او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مثبت کې د راځي ریاست په همکاري شهرکون و غذب د ډېر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغه ادرسونو نه یو خو دا ودرېده. او بل دا و چې بالخصوص همغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو له لورې ډېر کېدې. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حملې په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي. ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بس نه لم دغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو زه لنډ یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځېدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت دیتیلس هغه سره نظم، زه وسوځېدم. ډېر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان، نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان هم راسره بستر و، پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس د غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویستی و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او د هماغه خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کولو، او یعنی تقریبا هره ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، هماغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه وو سره، نه پوهېږم چې څه پېښوی، خو سوځېدلی شبخانه کې بستره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خو د یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی، راته ووایي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخښي راته مخې واړول وې چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندل و ما وې نو دا څه خبره شوه؟ وې چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووې چې زه شاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځ یې په تا راځي، ما درته ونه وې چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکه. دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هماغه خبرې مې رایاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړی جرمنی ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یوه موده بیرته افغانستان ته ستنه شوی، میدان وردګ ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنی پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما د کورنۍ په ویستلو کې دخیل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نولسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه وباسي له افغانستان نه، نه مغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسېږم کورنۍ سره مې، او لومړنی غم له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی و، یو فاونډیشن و، زوس فلمز فاونډیشن په نوم یادیږي. دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل، نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 24 فبروري کې ولکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه وم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولای یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د نجونو له لارې ځینې کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، وردو کې وګرځیدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیمم نو لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تما ډیر و د دې لپاره چې زه شاید ډیر وشم کولی دا تګ راتګ وکم او یا بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې اوسیږم. میدان هوایي نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان هوایي نه، هلته ماته ستونزې جوړې شوې. شاوخوا 2-2.5 ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولی وو، نو زما خیال دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید راته او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیې معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ماته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه، په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډیر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته د هغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلی وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډیر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړه، لویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سر خون پدر خود معامله کرد.
استاذ په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست.
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 شلم کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2023 کال پوری، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلمی واخیستل. او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 اگست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید
فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سکوت څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نیټفلکس کې دی.
Thank you. صدر